مست.
احمد جعفر احمدی تاسو ستړي مشي قدرمن اوریدونکو په دې خبرونه کې اوري چې په نړۍ کې تیر کال د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د امریکا بهرنیو چارو وزارت په خپل کلنی راپور کې ویلي چې افغانستان تیر کال د دولت د وسلوال مخالفانو له لوري له خشونت ډکو اعمالو شاهد و. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو را مطالبو سربیره د خبرونې په دوهمه نیمه کې د اساسي او بشري حقونو او د غراز ژوند په شیبو کې 219 پروګرامونه درته خبرو خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوي. محمد حدیث پردیس د خبرونو وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره ټکی. افغان حکومت وایي د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې هوکړې ته نږدې شوي دي. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله بنن د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان د مشرانو په غونډه کې ګډون وکړي او د امریکا متحده ایالاتو د ازبکستان امنیتي ځواکونه له زندانیانو سره په بد چلند او شکنجې تورن کړل. د خبرونو تفصیل. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د سولې علي شورا او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب استازي نن په کابل کې خبرې له سره پیل کړي. د افغانستان د سولې علي شورا مرستیال عبدالخبیر وچقون له ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله وښوده چې په نننۍ غونډه کې به د سولې په اړه یوې مطلوبې نتیجې ته ورسیږي.
امیدوار یو چې په یو یا دوو جلسو کې دا بحث وروستۍ شي.
هغه تایید کړه چې اسلامي حزب له تور لیست څخه د ګلبدین حکمتیار د نوم د ایستلو غوښتنه لري. ښاغلی وچقون وایي حکومت د افغانستان د خلکو د استازي په توګه له امریکا او ملګرو ملتونو وغواړي چې دې ټکي ته جدي پام وکړي. د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله بنن د اسلامي هیوادونو د همکاریو د سازمان د مشرانو په غونډه کې ګډون وکړي. افغانستان تمه لري چې دغه سازمان غړي په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې مرسته وکړي. د اجرایي ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
برای همسایه ما به شمول پاکستان، ایران
د پاکستان ایران په ګډون د افغانستان ګاونډي هیوادونه او د مرکزی آسیا هیوادونه دغه سازمان غړي دي او دوی په یو ډول د افغانستان په پیښو کې شکیل دي. په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره په هغو سیاستونو کې چې افغانستان یې مطرح کولای سي د دوی پاملرنه او همکاري مهمه ده.
د عبدالله د وینا یوه برخه به له تروریزم سره په مبارزې متمرکزه وي. د اسلامي هیوادونو د همکاریو د سازمان د 13مه غونډه د ترکیې په استانبول ښار کې جوړیږي. د جوزجان په اقچاو خانقاو ولسوالیو کې په پوځي عملیاتو کې د طالبانو اته وسلوال وژل شوي او 14 تنه زخمي اندي. د جوزجان امنیه قماندان مل پاسوال رحمت الله ترکستاني پرون چهار شنبه په سیمه کې د ازادي راډیو خبرال ته وویل چې په سیمه کې نښتي روانې دي خو وسلوال طالبان دا کوي چې په دې جګړه کې د امنیتي ځواکونو 12 خړي وژلي خو پولیسو دغه ادارت کړی ده. او وروستۍ کورنۍ خبر هغه ده چې په اروزګان کې پرون چهار شنبه 150 ښوونځیو ښوونکو کاربندي زیات حساب اعلان کړی او له دوه ورځو راهیسې زده کوونکو ته درس نه ورکوي. د ښوونکو ویلي چې له تیرو 15 کلونو راهیسې معاشونه او نور امتیازات نه دي ترلاسه کړي. یو ښوونکي پرون ازادي راډیو ته وویل په دې اعتصاب کې څه باندې 1500 ښوونکي ګډون لري. په نیمروز کې د معرف ریاست چارواکي وایي چې د ستونزې د حل لپاره هڅې کوي. او دا هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ازبکستان امنیتي ځواکونه له زندانیانو سره په بد چلند او د هغوی په شکنجې تورن کړل. په نړۍ کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د دې وزارت په کلنی رپورټ کې چې پرون چهار شنبه خپور شو ویل شوي چې د ولسمشر اسلام کریموف حکومت خلکو ته اجازه نه ورکوي چې خپل رهبران په انتخاباتو کې وټاکي. رپورټ وایي چې د ازبکستان حکومت او له حکومت سره تړلې ډلې له قانونه پرته قتلونه کوي چې په ځینو مواردو کې له شکنجې هم کار اخیستل شوی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف په سوریه کې د اسلامي دولت ډله یا داعش په دفاعي حالت کې راوستې ده. اوباما پرون وویل چې د ائتلاف د عملیاتو په نتیجه کې د ډلې پر ډیرو سیمو کنټرول له لاسه ورکړی او مشرانې پنخه شوي دي.
نن ورځ د اسلامي دولت ډله په عراق او سوریه کې په دفاعي حالت کې ده. زموږ د عربي شریکانو په ګډون له 16 غړو جوړ ائتلاف په تهاجمي حالت کې دی. موږ په برلاسي موقف کې یو او هغه به وساتو.
د امریکا ولسمشر دغه څرګندونې له خپلو امنیتي سلاکارانو سره په کتنه کې وکړې. په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد له 1500 زیات هوایي بریدونه ترسره شوي. اوباما زیاته کړې چې امریکا به د اسلامي دولت ډلې پر مشرانو حملو ته دوام ورکړي. د امریکا یو پوځي چارواکی وایي چې د روسیې جنگي الوتکو په نړیوالو اوبو کې د روسیې سواحلو ته نږدې د امریکا د یوې جنگي بیړۍ په سر تهاجمي مانورونه ترسره کړي. دغه چارواکي زیاته کړې چې د روسیې 340 جنگ ډوله الوتکو پرون چهارشنبه د دې مانورونو د ترسره کولو پر مهال وسلې نه درلودې، خو د امریکا بیړۍ ته یې دومره لنډ پرواز کړی چې د بحر اوبو ته یې ټکان ورکړی دی. د روسیې K-28 هلیکوپټرو هم پرون د امریکا د بیړۍ ته نږدې مقرر پروازونه کړي. د امریکا د سمندري ځواکونو دا بیړۍ داسې راکټ لیږدوي چې له لرې واټنه لارښوونه ورته کیږي. د امریکا د سمندري ځواک پر ویبپاڼه ویل شوي چې دا بیړۍ د دوشنبه په ورځ د پولنډ له ګیدینا بندر روانه شوې او بالتیک سمندر ته رسیدلې ده. او وروستی خبر هغه دا چې د ارمنستان په پلازمینه یوروان کې پرون چهارشنبه ګڼ شمېر خلکو مظاهره وکړه او پر آذربایجان د روسیې له لورې د وسلې له پلورلو سره د مخالفت شعارونه ورکول. مظاهرهچیانو ادعا کوله چې روسیې پر آذربایجان وسلې خرڅې کړې او له دې وسلو په وروستیو کې په ناګورونو قرباغ کې په جګړه کې ترې کار اخیستل شوی دی. ناګورونو قرباغ د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ جنجالي سیمه ده چې ارمانیان او آذریان پکې اوسیږي. مظاهره کوونکي چې زیات ځوان فعالان پکې وو په یوران کې د روسیې د سفارت پر لور ورغلل او د خپل هیواد د استقلال او ازادۍ نارې وهلې. یو شمېر اعتراض کوونکو د روسیې د سفارت ودانۍ په هګوی وویشته او له پولیسو سره یې نښتې هم کړي. مظاهرهچیانو په یوې اعلامیې کې غوښتنه وکړه چې روسیه پر آذربایجان د وسلو پلورل بند کړي. د خبرونو پای.
له محمد حدیث پردیس نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. کبه غواړی به هم د خبرونو ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ټکی کام. ولانی خبرونه کې اوري چې په نړۍ کې تیر کال د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په کلنی راپور کې ویلي چې په افغانستان تیر کال د دولت د وسلوالو مخالفانو له لورې له خشونت ډک اعمالو شاهدو. د سولې عالي شورا وایي هیله منه ده چې نن به د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره په خبرو کې د پام وړ پرمختګ وشي.
فکر کوم چې امریکا هم بل میکانیزم نه لري، ملګرو ملتونو سره به مشوره وکړي او کدی د سولې ته راځي او د سولې پلان د حکمتیار ومني نو بیا دې د چورلس نم باد.
د افغان ځوانانو ملي کنګره وایي چې ځوانانو ته باید د سولې پر روانو هڅو کې فعاله ونډه ورکړل شي.
هیواد ساتنه مو ځوانان کوي. په سلهاو ځوانان مو د ورځې یا د طالب او یا د هر نام لاندې په قتل رسیږي.
نړیوال بانک په یو تازه راپور کې د افغانستان اقتصادي وضعیت روان او بل میلادي کلونه ښه نه دي بللي. د اقتصادي وده وایي چې ډېره ورو به وي. دا چې ولې د نړیوالو د میلیاردونو مرستو سره سره د افغانستان اقتصاد ثبات ته نه دی رسیدلی؟
اقتصاد افغانستان یو مصنوعي اقتصاد و پر خارجي مرستو باندې او د دوی په نظامي شتون په دغه ترتیب دا یو کاذب رونق په افغانستان کې رامنځته شوی.
د اقتصادي چارو کارپو دیو کارپو نظر مهم اخیستی. 219 پروګرامونه د خبرونه په دوهمه نیمه کې درته خبرو. د اساسي او بشري حقوقو او دغه راز جون په شیبوک. افغانستان تیر کال د دولت د وسلوالو مخالفانو له لورې له خشونت ډک اعمالو شاهدو. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بشري حقونو په نړۍ کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه په خپل کلنی راپور کې کړی ده. په دغه راپور کې چې پرون خپور شوی، دغه راز د افغان امنیتي ځواکونو له لورې په زندانونو کې د شکنجې او د زندانیانو پر حقونو تیری هم د اندېښنې وړ بلل شوی دی. نور جزئیات د فرشته جلالزی په راپور کې اوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وای تیر کال په افغانستان کې په عمومي ډول د قانون حاکمیت ته پام نه دی شوی. پر بشري حقوقو لکم شمیر تیری کونکو سره حساب سوی او د شوزو او انجونو پر وړاندې تبعیض او د هغوی پر حقوقو تیری جاری وو. په رپورت کې ویل شوی چې تیر کال د افغانستان حکومتي ځواکونو په زیاتو مواردو کې له محاکمې پرته قتلونه کړي دي. په رپورت کې د نورو مسلو ترڅنګ دې ته هم اشاره شوې چې په افغانستان کې د اخلاقي جرم په نوم ځوان شدي او نجونی زنداني او شکنجه شوې دي. رپورت همدارس د افغانستان د زندانونو ناوړه حالت، په زندانونو کې شکنجه، د عدلي سیستم کمزورتیا، په حکومتي ادارو کې مالی فساد، د بیان او مذهب ازادي محدودول او د قانون تر پښو لاندې کول هغه عمده ستونزې بللې چې په دې هیواد کې د انسانانو پر ابتدایي انساني حقوقو تیری تلاره هواره کړې ده.
The United States is opposed to the use of torture in any form at any time by any government.
د امریکا متحده ایالات د شکنجه هر ډول کده یو حکومت یا غیر حکومتي سرچینې لوري وي په هر حالت او هر شکل غندي. زموږ د کانګرس دواړو ګوندونو تیر کال د قانون په تصویبولو یو اربیا له شکنجه سره خپل مخالفت اعلان کړ. دا هغه ستاندرد دی چې موږ پر نورو د منلو ټینګار کوو او موږ خپل هم باید عملي کړو. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په دې کلنی رپورت کې ویل شوی چې تقریبا ټول نړۍ د کمزوري حکومتداري لامل له بحران سره مخامخ ده. په رپورت کې څرګنده شوی چې زیات حکومتونه او حتی غیر حکومتي ډلې د مدني ټولنې د فعالیت د مخنیوي هڅې کوي، د مطبوعاتو او انټرنیټ ازادۍ ته محدودیتونه جوړوي، د سیاسي مخالفینو ژغ غلی او حتی په ځینې مواردو کې خلک وژني او بې کوره کوي. جانکیری وویل هغه هیوادونه چې حکومتونه یې د ښځو او اقلیتونو حقونه تر پښو لاندې کوي او د خلکو سیاسي ازادۍ محدودوي د هغو په پرتله کمزوري او کم ثباته دي چې ټولو وګړو ته یې له تبعیض پرته د ژوند امکان برابر کړی دی.
It is important to underscore that the reports that we released today.
پر دې خبره ټینګار کول مهم دی چې زموږ دغه رپورټونه په ټوله نړۍ کې د خلکو د انساني وقار او ازادۍ د پراختیا لپاره زماده ادارې د کار یو کوچنی برخه څرګندوي. بشري حقوقونه له هر ولسره زموږ د اجنډا برخه ده. جانکیری هغه حکومتونه وغندل چې د بیان ازادي محدودوي، خبريالان د انتقادي لیکونو لامل زنداني کوي او غیر حکومتي سازمانونه په دې تور چې بهرنۍ ایديالوژي خپروي ځپي. جانکیری وویل یو شمیر نه دولتي ډلو لکه داعش او بوکو حرام په 2015 میلادي کال کې د قتل عام په ګډون بشري ضد جنایتونه کړی دي. د کیری په وینا داسې ډلو د معتبرو او موثرو حکومتونو د نشټوالي لامل د ودی امکانات موندل دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په کلنی رپورت کې افغانستان هغه هیواد بلل شوی چې حکومت یې په تیر کال کې د سیاسي فعالیت لامل څوک نه دي زنداني کړي، خو پر ژورنالیستانو د وسلوالو طالبانو له لوري خونړیو حمله او له هغوی سره د یو شمیر حکومتي چارواکو زور زیاتی ته اشاره کړې ده. رپورت وایي چې په تیر وکال کې په افغانستان کې د بیان د ازادۍ د محدودولو هڅې زیاتې شوې دي.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخش هستم داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میاد؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر،
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگ بارانم نکنن.
تدین زیاد ایران باید چی شوشی واگونی سا خواه خواهی نمانی ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
نن دې پروګرام ورده د افغانستان د سولې شورا وایي حکومت له اسلامي حزب سره د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له اسلامي حزب سره د سولې موافقه ته نږدې شوی دی. د شورا مرستیال عبدالخبیر اوچقون ازادي راډیو ته وویل د دواړو خواوو ترمنځ په خبرو کې زیات پرمختګ شوی او اختلافي مسایل هم دومره د جنجال وړ نه دي. د ښاغلي اوچقون په وینا دواړه لوري به نن له غرمې مخکې سره وګوري او ښایي مطلوبې نتیجې ته ورسیږي. نور جزئیات د فرشته جلالزی په رپورټ کې.
د سولې د عالي شورا مرستیال پرته له دې چې نور جزئیات څرګند کړي وویل چې ډېر ژر به هغه مسایل چې حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ اسلامي حزب موافقه ورباندې کړي خلکو ته اعلان سي. ښاغلي اوچخون وویل داسې خبرې چې د سولې لپاره د مذاکرې له بنبست سره مخامخ کړي نه دي پاته. مخکې داسې رپورټونه ورکړ سوي وو چې د ګلبدین حکمتیار اسلامي حزب په حکومت کې د څو وزارتونو غوښتنه کړې ده، خو ښاغلي اوچخون یې په اړه خبرې ونه کړې. د سولې د عالي شورا مرستیال تایید کړ چې د تور لیست څخه د ګلبدین حکمتیار د نوم د استلو غوښتنه لري. ښاغلی اوچقون ازادي راډیو ته وویل حکومت د افغانستان د خلکو د استازي په توګه له امریکا او ملګرو ملتونو غوښتنه وکړي چې د ټکي ته جدي پام وکړي.
و جامعه جهانی هم این تعهد را باید داشته باشه که بعضی خواهشات مخالفین
دی وای نړیواله ټولنه باید دا تعهد ولري چې د وسلوالو مخالفینو ځینې غوښتنې چې د افغانستان 15 کلن پرمختګ د افغانستان اساسي قانون او ملي حاکمیت ته زیان نه رسوي په نظر کې ونیسي او مدارا دې ورسره وکړي. په کابل کې د امریکا سفارت ازادي راډیو ته په خپل وروستي ایمیل کې د حکومت او ګلبدین حکمتیار د سولې د خبرو هرکلی کړی او حزب اسلامیه له افغانانو سره سولې ته هڅولی دی. په دې اړه د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي د نړیوالو اړیکو استاد ودیر صافی وایي کچیرې امریکا او نور غربي حکومتونه ډاډمن سي چې ښاغلی حکمتیار د سولې له بهیر سره یو ځای کیږي، له تور لیست څخه د حزب اسلامي د یو شمېر مشرانو د نومونو ایستل ګرانه خبره نه ده.
لکه څنګه چې په اوله برخه کې د طالبانو سره د سولې د خبرو خبرې شوې، دوی یو غوښتنه په قطر په یوه ناسته کې چې زموږ د خلک دی آزاد کی زمونږ بانکونه د فریزی نه د خلاص او یو تعداد ګوانتنامو را خلاص کی او تور لس نه زمونږ او باسی هغه یو تعداد د سولې په خاطر باندې امریکا عملی کړل او وې کړل. فکر کوم چې امریکا هم بل میکانیزم نه لري ملګرو ملتونو سره به مشوره وکړي او کدی د سولې ته راځي او د سولې پلان د حکمتیار ومني
د پوهند ودیر صافی په وینا د افغانستان په دولتي چوکاټ کې پر دې مسأله چې ګلبدین حکمتیار په سیاسي قدرت کې شریک سي مخالفتونه شته، خو ریشه یې د نوې ملسیزي په سیاسي او پوځي نشته کېده. ښاغلی صافی ویل امید دی چې له حکومت سره د اسلامي حزب له یو ځای کېدو سره به دغه اختلافونه یوازې سیاسي رنګ ولري. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د ښځو او نارینه افغانانو ټولنیز حقونه، د بیان ازادي او د اساسي قانون درناوی هغه اساسي ټکي دي چې حکومت سره کرښه ورته ایستلې او د سولې په هیڅ مذاکره کې به یې جوړجاړي ته وړاندې نه کړي. د دې شورا مرستیال هیله څرګنده کړه چې له سولې سره د ګلبدین حکمتیار یو ځای کېدل شاید د حکومت نورې مخالفې وسلوالې ډلې سولې ته وهڅوي.
به هم د سولې په موضوع کې تم کې ګوډ افغان ځوانانو ملي کنګره د سولې په روان بهیر کې د ځوانانو د ونډې زیاتېدو غوښتون کړه. د دې کنګرې د کابل ولایت د 14 ولسوالیو او کابل ښار د 22 ناحیو غړو پرون په یوې غونډه کې وویل چې دوی چمتو دي چې د سولې غږ د کلیو او ولسوالیو ځوانانو ته هم ورسوي. تفصیل د خان محمد سین پرپور کې.
له طالبانو سره د سولې د پروسې د بریالیتوب د روانو هڅو په لړ کې د افغان ځوانانو ملي کانګره وایي چې کونډه ورکړل شي دا کانګره چمتو ده چې په دې برخه کې لازمې هڅې وکړي. دا خبره د افغان ځوانانو د ملي کانګرې د کابل ولایت د 14 ولسوالیو او کابل ښار د 22 ناحیو غړو د چهارشنبه په ورځ په کابل کې په یوې ناسته کې وکړي. د افغان ځوانانو د ملي کانګرې رئیس محمد سمی حق جو وویل چې د هیواد د روانو ناامنیو په دواړو خواو کې ځوانان وژل کیږي او حکومت ته پکار ده چې د دې ناامنیو د مخنیوي لپاره له ځوانانو هم کار واخلي.
د افغان ځوانانو ملي کانګرې له 14 ولسوالیو او 22 ناحیو څخه 100 رضاکار د سولې د پروسې لپاره آماده کړي تر څو وکړی 16 کلیو ولسوالیو څخه اصلاحات پیل کړو. ځوانان غواړي د هیواد په بیا رغونه کې برخه واخلي خو اجازه نه ورکول کیږي.
د چهار اسیاب ولسوالۍ د ځوانانو د ټولنې غړي صابر وریاخیل هم ورته غوښتنه وکړه.
منګه د سولې په پروسه کې د ځوانانو موجودیت غواړو. هیواد ساتنه مو ځوانان کوي. په صلحاو ځوانان مو د ورځې په یاد طالب او یاد هر نامه لاندې په قتل رسیږي، په شهادت رسیږي، ولې ځوان بیا هم خپل حقوقونه برخمن نه ده.
په جوړې ناسته کې د ځوانانو په چارو کې د اطلاعات او فرهنګ د وزارت مرستیال کمال سادات وویل حکومت د سولې په پروسه کې د ځوانانو ونډه په پام کې نیولې ده.
مونږ د سولې عالي شورا سره په دې باندې خبرې کوو چې ځوانانو ته د سولې په عالي شورا کې برخه ورکړل شي او هغه تکړه به احساس ځوانان په دې کې غړیتوب ولري. په دې اړه خبرې روانې دي. امید لرم چې هلته به تاسو غوندې تکړه ځوانانو ته برخه پکې ورکړل شي.
د ناستې ګډونوالو دا هم وویل چې د هیواد د نفوسو 60% ځوانان جوړوي، خو لیدل کېږي چې اکثر یې وزګار دي. دوی له حکومت دا هم وغوښتل چې د کار زمینې دې ورته برابرې کړي. دا په داسې حال کې ده چې جمهور رئیس اشرف غنی ډیر ځله په خپلو خبرو کې د سولې پر اوستلو ښې حکومتولۍ او پرمختګ کې د ځوانانو رول مهم ګڼلی او ویلي دي چې د دې ځواک کارولو ته یې پلانونه په پام کې نیولي دي.
جنگ دی ولک رسول خان
سوله او ملی یواله د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي رادیو او ریډیو سهار 8 بجې او 40 دقیقې کیدونکې دي. نړیوال بانک په یو نوی راپور کې د افغانستان د اقتصادي وضعیت وده ورو خدلې ده. د بانک په خپل راپور کې ویلي دي چې د افغانستان اقتصادي وده به سګ 2014 کال 9.1% نه یو څه یوازې 9.2% ته لوړوي او راتلونکي کال به هم دا وده ډیره وروي. خو د مالي وزارت وایي چې حکومت داسې اقتصادي پروګرامونه تر لاس لاندې لري چې په اساس به افغانستان وکولی شي چې له اقتصادي پلوه تر یوه حده په پښو ودرېږي. قسم سولمال او نور جزئیات
په داسې حال کې چې په 2014 او 2018 میلادي کلونو کې د افغانستان د ناوړه اقتصادي وضعیت وړاندوینې ډېری افغانان اندېښمن کړي دي. د مالی وزارت وایي چې د هیواد د اقتصادي ودې لپاره به حکومت ځینې پروګرامونه عملي کړي. د مالی وزارت ویاند اجمل حمید عبدالرحیمزی د چهارشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د سږ کال ملي بودجه د تیر کلونو څخه په توپیر د اقتصادي پروګرامونو د عملي کېدو په برخه کې طرحه شوې. ښاغلی عبدالرحیمزی ویل د سږ کال د مالی بودجه په عملي کېدو سره به افغانستان خپلو سترو اقتصادي اهدافو ته ورسیږي.
زموږ هڅه او تلاش هم دا ده چې په افغانستان کې داسې پروګرامونه او داسې برنامې چې موږ د افغانستان په ملي بودیجه کې شامل کړي په پلي کېدو سره موږ کولای شو د اقتصادي رشد ترڅنګ د کارموندنې موضوع همدارنګه د خصوصي سکتور د پیاوړتیا مسایل ټولو ته توجه شوي او په دې برخه کې موږ مطمئن یاستو.
نوموړی وایي چې افغان حکومت به د وارسا او بروکسل تر ناستو مخکې د نړیوالو مرستو د جلبولو لپاره لازم تیاری ونیسي. د نړیوال بانک په وروستي راپور کې راغلی چې د جنوبی آسیا د هیوادونو اقتصاد به په 2014 کال کې له 1.1% څخه په 2018 کال کې 1.3% ته وده وکړي. د نړیوال بانک په راپور کې بیا د افغانستان په اړه راغلی چې د امنیت او سیاسي وضعیت په برخه کې بې باوریو په دغه هیواد کې د تجارتي فعالیتونو مخه نیولې ده. د راپور د وړاندوینې له مخې د دغه هیواد اقتصاد به په 2014 کال کې له 1.9% څخه یوازې 2.9% ته په 2018 کال کې وده وکړي. د راپور له مخې په افغانستان کې مالی ضعف به په خپل حال پاتوي او ضرورت شته چې د کورنۍ عوایدو او نړیوالو مرستو د زیاتېدو لپاره کوشش وسي. د نړیوال بانک په راپور کې د هند اقتصادي وده بیا تر ټولو زیات اټکل شوې. په همدې حال کې د اقتصادي چارو کارپوه سیف الدین سیحون سره لدی چې د نړیوال بانک اټکل د اندېښنې وړ نه بولي، خو وایي چې په اقتصادي چارو کې د حکومت بې پروګرامۍ اندېښمن کړی دی.
متاسفانه
افغانستان درگیر نزاع قدرت دی. په خوښنۍ سره افغانستان د قدرت په شخړو او د فرصتونو او امکاناتو په لمن جوړولو کې شکیل دی. له همدې امله زه خوشبینه نه یم چې افغانستان د وکړای سي اقتصادي وده تضمین کړي. هم که حکومت اساسی مسائلو لکه امنیت، انتخاباتو، له طبیعي سرچینو ګټه اخیستنه او د کورونې صرفیتونو ودې ته پام وکړي، نو اقتصاد به وده وکړي. افغان اقتصادي کارپوهان وایي حکومت ته لازمه ده چې خپل دقیق اقتصادي ستراتیژي طرحه او عملي کړي. سیف الدین سیحون وایي چې حکومت باید له طبیعي سرچینو څخه په ګټه اخیستنې او د ظرفیتونو په لوړولو سره له اقتصادي بحرانونو سره مبارزه ته ځان چمتو کړي.
و موردل چې نړیوال بانک په یو نوی راپور کې په افغانستان کې روان 2014 او راتلونکو 2018 کلونه د افغانستان اقتصادي وده ډیره ورو بللې ده. له افغانستان سره په تیرو 14 کلونو کې نړیوالو د میلیاردونو ډالرو مرسته وکړي تر څو د دې هیواد اقتصاد په پښو ودرېږي. خو ولې د افغانستان اقتصادي وضعیت ثبات نه دی رسېدلی؟ دا هغه پوښتنه ده چې صالح محمد صالح د سوداګرۍ او صنایعو خونو د بهرنیو اړیکو له رئیس ازرخش حافظي څخه د مرکې په پیل کې کړې ده.
علت یې په واقعي توګه دا دی چې اقتصاد د افغانستان یو مصنوعي اقتصاد و پر خارجي مرستو باندې او د دوی په نظامي شتون پورې چې هغوی خپل خدمات او تدارکات زموږ د مارکیټ څخه ایرانوي، په دغه ترتیب دا یو کاذب رونق په افغانستان کې رامنځته شوي. چون دا خارجیان عسکر شمیره کم شو، د هغوی د مرستو کچه هم لږ شو، په دې خاطر باندې دا اټکل د نړیوال بانک لخوا صحیح دی.
بله.
دوهم دلیل زما له هم ده دی چې باید د ملي امکانات څخه ګټه پورته شي. دا لپاره یو مقتدر ملي دولت ضرورت ده چې یو ژغ وسی د ټول مرکز د متعدد قدرت په خپل دیموکراسي او برخه دی او د پلورالیزم یو برخه دی. اما دوی باید هم ژغ سازمانی او تشکیلاتي هویتونه پرېږدي. د یو واحد ژغ د مقتدر دولت لخوا باید پورته شي ترڅو د افغانستان پانګوال او همدارنګه بهرنی پانګوال زړه شکی او دلته راشي. اوس مهال څو مرکز قدرت دی، هر یو خپل پالیسی لري، هر یو خپل غوښتنې لري، هر یو خپل ونډه غواړي. دا هم د دې سبب ګرځېږي چې افغانستان کې رښتین پانګونه ترسره نه شي.
په یو راپور کې ویل شوي چې په تېر لمریز کال کې څبان د 3 لک کسان له افغانستان څخه وتلي چې هر یو تقریبا 10,000 ډالر هم له ځان سره ایستلي دي. دغه راز پانګوال هم له افغانستان څخه په وتو دي او پانګونې ته زړه نه شي کوي. دا مسله څومره رول لري د اقتصادي ودې له کمزوري کېدو سره؟
دا خو خپله زغه نه شوي چې په افغانستان کې راتلون کې خپل خلک نه ویني. بس ګومان کوي چې دلته مطلب کې نشته او په دې لته کې چې ځان لپاره نوی ژوند جوړ کړي په خارج کې. او له بده مرغه اکثر هم دا خلک هم په سمندر کې دوپیږي او یو تعداد هم چلته ځي، له الهاند او سرګردان نه منل کېږي، ډېر سپکاوی ورسره کېږي او بېرته راګرځي افغانستان ته. دا یوازې دا سرمایه نه چې $10,000 دوی ځان سره بولی دي. دوی اکثرا د تیر مهاجرینو په پرتله د بل ډول مهاجرین دي. هغه ځوانان دي چې ټول تعلیم یافته خلک دي، ژورنالیستان دي، اقتصاد پوهان دي، ځوانان دي، ځوان فارغ التحصیلان، ماستران، بچلران دي چې ورغلي دي. دا فکری سرمایه د افغانستان وو. درې لکه ځوانان علال اکثر عالي تحصیلات درلودي. دا اکتیو او فعال ځوانان چم پوهی درلودل، هم انرژي سربېره پر هغه چې پخپله ولاړي بیا $10,000-$6,000 هم ځان سره بولی دي. او ځینې خلک تقریبا $2,000-$3,000 ځان سره بولي چلته یو کسب و کار وکړي.
د دې اقتصادي ودې د کمزوري کېدو د مخنیوي لپاره افغان حکومت څه چاره باید وسنجوي؟ ستاسو پیشنهاد څه دی؟
په اول ګام کې د ټول مراکز د قدرت سره متحد شي او یو ژغ متحد ملي حکومت جوړ کړي چې په ټول مسایلو کې همغږ وي او خپل اغژمنی چې خلکو سره کړی وو ترسره کړي او د افغانستان د پانګوالو او د بهرني پانګوالو لپاره د اعتماد وړ وګرځي. اوس داسې نه دی. اوس یو نفر د یو مرکز قدرت هم شي وي بلې بشي وي. دوهم مسله دا چې ناامني ډېر زیات دی. د امنیت د ټینګولو لپاره دوی هلې ځلې وکړي. دریم فساد ډېر زیات دی. که دا فساد له منځه دوی وي نه شي فساد به افغانستان ورک کړي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د بهرنیو اړیکو رئیس آزرخ حافظي و چې په افغانستان کې د اقتصادي کمزورتیا د عواملو په اړه رڼا اچوله. دغه راز پرون د جنوبی آسیا د هیوادونو د همکارۍ د سازمان سارک هم د افغانستان د وضعیت په اړه یوه غونډه جوړه کړې وه. دا سازمان وایي چې په افغانستان کې د پانګونې لپاره ګڼ فرصتونه شته، خو لازمه ده چې له دغو فرصتونو ګټه پورته کړی شي. له بلې خوا به یو شمېر افغان چارواکي د افغانستان او سیمې د سوداګرۍ او اقتصادي ودې د مخنیوي لوی لامل د سیمې د هیوادونو ترمنځ سیاسي اختلافات بولي. تفصیل د محمد حدیث پردیس پر راپورټ کې.
د لومړي ځل لپاره په کابل کې د سارک سازمان د خصوصي سکتور د برخې غونډه جوړه شوه. په دې ناسته کې د هند، پاکستان، نیپال، مالدیف، بنګلادیش، بوتان او سریلانکا هیوادونو څخه د خصوصي سکتور د برخې استازو ګډون کړی و. د سارک سازمان د سوداګرۍ خونې رئیس سورج وید یوایی افغانستان د پانګونې لپاره ګڼ فرصتونه لري، خو ضروري ده چې له دغو فرصتونو په هغه شکل چې لازمه ده استفاده وشي. خاغلی ویدیا سپارښتنه کوي چې د سارک سازمان غړي هیوادونه باید ژر تر ژره خپل منځي مشکلات حل او د سیمې د اقتصادي ثبات په برخه کې جدي ګامونه پورته کړي. موږ باور لرو چې په افغانستان کې د سوداګرۍ او پانګونې په برخو کې فوق العاده ظرفیت او فرصت شته. ستاسو هیواد د جنوبي اسیا د نورو هیوادونو په څیر لاغو مشکلاتو راوځي چې په تیر کې مو درلودل، نو ځکه دلته د زراعت، توریزم او په نورو بنسټیزو برخو کې د پانګونې لپاره کافي فرصتونه موجود.
د جنوبی آسیا هیوادونو د همکاریو سازمان سارک په 1992 میلادي کال کې د سیمې د هیوادونو ترمنځ د سیاسي او اقتصادي همکاریو د لا پراختیا او پیاوړتیا په هدف جوړ شو چې افغانستان په 2003 میلادي کال کې غړیتوب ترلاسه کړ. که څه هم وړاندې دغه سازمان د افغانستان په باب ناستې درلودې، خو دا لومړی ځل دی چې د دغه سازمان د سوداګرۍ خونې مسؤلین په کابل کې د ګډو اقتصادي فرصتونو په اړه له افغان چارواکو سره هر اړخیزي خبرې کوي. افغان چارواکي که څه هم په کابل کې د سارک سازمان غونډه د افغانستان لپاره مهمه بولي، خو هیله خیي چې په دغه ناسته کې کیدونکې پریکړې عملي شي.
د افغانستان د سوداګرۍ وزارت مرستیال مزمل شینواری وایي تر هغه چې د سیمې په کچه د هیوادونو ترمنځ سیاسي اختلافات حل نشي مشکله به وي چې په سیمه کې سوداګرۍ پراختیا وکړي.
پوتنشل ډیر زیات دی ولی غټ او عمده مشکل زمنګ دغه سیاسي ستونزې دي د ملکونو په منځ کې. تر څو چې زمنګ سیاسي خلک دغه مشکلات حل نکړي منګ نشو کولای چې د تجارت تا سرمایه‌ګزاري تا اقتصادي روابط ته وده ورکړو.
په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ خونه بیا انتقاد کوي چې افغانستان له پاکستان او هند پرته د سارک ساسمان له هیڅ بل غړي هیواد سره سوداګري زراکړه ورکړه نه لري. د دغه خونې عامل رئیس عتیق الله نصرت ترانسپورټي او د ویزې نه ورکړه د سارک له هیوادونو سره د سوداګرۍ په برخه کې جدي ستونزې وبللې. په ورته وخت کې یو شمیر افغان سوداګر بیا د سارک سازمان مهم رول ته په اشاره سره وایي چې دغه سازمان باید د سیمې هیوادونو ترمنځ د اقتصادي او سوداګریزو مشکلاتو د حل په برخه کې خپل اغیزمن رول ولوبوي. افغان سوداګر رحمدین اجی آغا وایي که څه هم د سارک سازمان له جوړېدو شاوخوا 15 کاله کېږي خو دغه سازمان تر اوسه د سیمې په کچه د شته مشکلاتو په باب د پام وړ هڅې نه دي کړي.
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. بیا هم محمد حدیث پردیس را سره د افغانستان او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو سرلیکونه به وړاندې کړي.
د افغانستان د سولې علي شورا وایي حکومت له اسلامي حزب سره چې ګلبدین حکمتیار مشرکوي د سولې موافقې ته نږدې شوی. دغه شورا د حزب اسلامي له لوري له تور لید څخه د ګلبدین حکمتیار د نوم د ایستلو غوښتنه تایید کړه. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله بنند اسلامي هیوادونو د همکاریو د سازمان د مشرانو په غونډه کې ګډون وکړي. افغانستان تمه لري چې دغه سازمان غړي په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې مرسته وکړي. د جوزجان په اقچا او خانقاه ولسوالیو کې په پوځي عملیاتو کې د طالبانو اته وسلوال وژل شوي او 14 تنه زخمیان دي. په روزګان کې د 150 ښوونځیو ښوونکو کاربندي یا اعتصاب اعلان کړی او له دوه ورځو راهیسې زده کوونکو ته درس نه ورکوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ازبکستان امنیتي ځواکونه له زندانیانو سره په بد چلند او د هغوی په شکنجه تورن کړل. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف په سوریه کې د اسلامي دولت ډله یا داعش په دفاعي حالت کې راوستې ده. د روسیې جنگي الوتکو په نړیوالو اوبو کې روسي سواحلو ته نږدې د امریکا د یوې جنگي بیړۍ پر سر تهاجمي مانورونه ترسره کړي دي. او د ارمنستان په پلازمینه یوروان کې پرون چهارشنبه ګڼ شمېر خلکو مظاهره وکړه او پر آذربایجان د روسیې له لوري د وسلو له خرڅولو سره د مخالفت شعارونه ورکړل.
د خبرونو تفصیل کولای شئ چې بیا هم د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې ولولئ. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی انکام. دغه راز د انټرنیټ له لارې د ازادي راډیو خبرونه صافي او واضح هم اوریدلی شئ. په انټرنیټ کې د افغانستان او سیمې په اړه نور مطالب لوستلی او کتلی شئ. ویډیوګانې هم شته او دغه راز عکسونه هم لیدلی شئ. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو د اساسي او بشري حقونو او د ژوند په شیبو کې. خو له دې مخکې د افغانستان د امنیتي وضعیت د خرابوالي په اړه د مرکزی آسیا د یو شمیر هیوادونو د اندېښنو په باب د ازبکستان د وروستي اقدام څخه به خبر شي. ازبکستان له افغانستان سره په پوله د ناامنیو زیاتوالي او دغه راز د اسلامي دولت ډلې یا داعش د حضور زیاتوالي ته په پام سره په سرحد کې خپل پوځي فعالیتونه زیات کړي دي. له مزار شریف د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن حبیب زی پرې رپورټ لري.
وروسته له هغې چې د بلخ سرپرست ولیات محمد نور د هیواد په بېلابېلو سیمو کې د داعش ډلې ته د اړوند پوځیانو د حضور په اړه اندېښنه څرګنده کړه، اوس مهال بیا د شمال زون امنیتي چارواکي له افغانستان سره په ګډه سرحدي پوله امو دریا کې د ازبکستاني پوځیانو د ګزمو له زیاتوالي خبر ورکوي. د بلخ والي ویان منیر فرهاد ازادي راډیو ته ویلي دي چې له یوې میاشتې را په دې خوا په امو سیند کې د ازبکو پوځیانو لخوا ګزمې ترسره کیږي او لامل یې هم په شمال زون کې د وروستیو ناامنیو زیاتوالی او د امورود سرحدي سیمو ته د تورستی ډلو ورپېښ ګواښونه بولي. د ګزمو د زیاتوالي عوامل تاسو ښه پوهېږئ چې په دې وروستیو کې شمالي ولایتونه ناامنه شوي او دوی د امو سیند سواحلو ته د ورپېښ امنیتي ګواښ په اړه اندېښمن ښکاري. دوی له همدې وجې په یادو سیمو کې ګزمې ترسره کوي. په همدې حال کې د شمال زون د سرحدي ځواکونو قمندان میر نعیم حیدری وایي چې د غزمې د ازبکستان د پوځي او جنگي کښتیو په واسطه د امو سیند په صفري نقاطو کې په متواتر او دوامداره توګه ترسره کیږي. هر هغه عمل چې په امو سیند کې ترسره کیږي زموږ په همغږۍ دا کار کیږي. په هر صورت باید ووایم چې د پوځي غزمې په متواتر او دوامداره توګه دي او موږ داسې غزمې نشو ترسره کولی. د بلخ والی ویان منیر فرهد وایي چې د امو سیند سواحلو ته امنیتي ګواښ مخ په زیاتېدو دی او افغان سرحدي ځواکونه هم د جنګي وسایلو له کموالي او د نظامي کښتیو له نشتون سره مخ دي. په شمارزون کې د سرحدي ځواکونو قمندان د ښاغلي منیر د خبرو په تایید سره زیاتوي چې په کراتو یې له مرکزي حکومت څخه د پرمختللو جنګي وسایلو او نظامي کښتیو غوښتنه کړې خو تر دمه د دوی دا ستونزه نه ده حل شوې. دی وایي زموږ اساسي ستونزې د کښتیو نشتون، د شپې لخوا د ګزمو ترسره کولو لپاره د توربینونو نه موجودیت دی. موږ په کراتو دا غوښتنه ترسره کړې خو موږ ته د وسایل نه دي راکړل شوي او هیله ده چې دا وسایل ژر ترلاسه کړو. باید زیاته کړو چې درې ورځې دمخه د بلخ سرپرست ولایت محمد نور د هیواد په مختلفو سیمو کې داعش ته د اړوند پوځیانو د حضور په اړه اندېښنه وښوده او یې ویل داعشیان او تورستان د پاکستان له چترال سیمې څخه بدخشان ته راوړي او بیا د شمازون په نام نه کولو سره غواړي منځنۍ آسیا ته لوی امنیتي ګواښ ورپېښ کړي.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله به یاست، له ازادي رادیو څخه مو د اساسي او بشري حقوقو خبرونې ته زه سید کمال شعارف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او لوی ښارونو کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د شاقه یا سخت کارونو په اړه بحث کوو. د پروګرام مو د افغانستان د بشري کونو د خپلواک میسون د کابل د سیمیز دفتر د ماشومان د څنګه مسؤل عفیفه معروف ده. معروف صاحب شرغلاس،
خپل سلامونه نیکه اله ګرن اوریدونکو ته وړاندې کوم.
معروف صاحب، څه ډول کارونه ته مت شاقه یا سخت کارونه ویلی سو؟
تاسو د سوال په حق له باید وایم چې هغه کارونه ته مکه شاقه کار ویلی سو چې یا سخت کار ویلی سو چې ماشومان جسمی او ذهنی وده ته زیان رسوي او دوی نه پریدي چې په نورمال شکل وده وکړي او انکشاف وکړي او د دوی اډوکه او ټول جسم باید د یو نورمال انسان په شان وده وکړي. نو هغه سخت کارونه چې دوی دغه وده ته ضرر رسوي هغه ته شاقه کار ویلی سو. او په افغانستان کې ډول ډول شاقه کارونه سته دي، لکه د شپې لخوا کارونه، لکه په مسله قواوو کې دننه کار کول، لکه ډیر زیات د ساعتونه، یعنی هغه ساعتونه چې د ماشومان د کار دپاره لازم دي چې 15 ساعته په یوه هفته کې ده، که ته دې نه زیات کار کوي هغه ته شاقه کار ویلی سو. همچنان هغه ماشومان چې په زیرزمینیګانو کې، په معدنو کې او په نمناکه فضا.
ډیره مننه. په افغانستان کې ماشومان څه ډول شاقه کارونه کوي؟
ماشومان عموماً چې کوم کارونه کوي هغه ته سخت یا شاقه کارونه ویلی سو. د دوی ننوتل یا شمولیت په نظامي نیروګانو کې ده، یعنی مسله قواو کې چې دوی ننوځي، د شپې د طرفه چې کار کوي، یا هغه کارونه چې دوی په مادن کې یا په تاکاوی کې یا په هغه محلاتو کې کار کوي چې هلته لمر نه ننوځي او د دوی اډوکې ته سخت زیان رسیږي. او همدارنګه هغه کارونه یا هغه ماشومان چې په قالین بافي یا په نورو ځایونو کې کار کوي چې افته که تر 15 ساعتونه زیاد کار کوي دغه ته هم شاقه کار ویل کیږي. همدارنګه په مختلف اقلیمی شرایطو کې دوی کار کوي، یعنی په ډیره ګرمۍ کې یا په ډیره یخنۍ کې په سرکونو کار کې کار کوي او دوی د تعلیم تربیې نه پاتې کیږي، دوی صحت خرابیږي، دوی دغه د کوچنیوالي د موسم د بازیګانو نه پاتې کیږي. دغه ټول شاقه کارونه دي چې دوی سره مخ دي.
ډیره مننه. معروف صاحب، 3% ماشومان په افغانستان کې په شاقه یا سخت کارونو اخته دي.
هغه تحقیقات چې په دې هکله څو کاله مخکې ترسره شوې ده، هغه ښیي چې 1.9 میلیونه ماشومان کار کوي او د په شاقه کارونو باندې بوخت دي او د دوی جسمي او ذهني او ودې ته زیان رسوي. دوی د تعلیم نه پاتې کیږي، دوی دوی صحت ته زیان رسیږي او ممکن چې د دې دوی راتلونکي په دغه حالت کې خراب سی.
قدر من اوریدونکو، اوس هم راځو یو ویلنډي وقفې ته خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګولا وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم د بیا په کوم په لاسه واله یا په دالاس واله
وو باندې لرو. موږ د حکومت څخه ښایښ لرو چې موږ د وو باندې بس په لاسه
فکر چې محکمې لخوا ازادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
قدر مون اوریدونکو بیا هم شرغ لاست. تاسو ل آزادګی رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواړئ. معروف صاحب، په افغانستان کې د شقه کارونو اصلي لامل څه دی او آیا سوال کول ته موږ شقه کارونه ویلای سو؟
بلی، په خپل کده چې د یو شقه کار دی پر مشمن باندې چې د یو چا د خو ګمارل کیږي ورته ویل کیږي چې دلته ودرېګه په ډیر ساعت د پاره یا د شپې یا د ورځې په یخنه کې په ګرمه کې د دې لپاره چې د تا عیدت زیات شي او د خلکو نه ګدای وکړه. په داسې حال کې چې منګوي وی چې د افغانستان د اساسي قانون په نسل وختو ماده کې ویل سوی دي چې پر ماشومان باندې کار ممنوع دی او هیڅوک نشي کولای چې پر ماشوم کار وکړي، خو دغه قانون چون اجرایوي ضمانت نه لري نو هیڅوک نشي کولای چې په دې حق له څوک چاته سرنوالي اقامې دعوا وکړي او هغه خلکو ته جزا ورکړي چې ماشومان کار ته ګماري. د افغانستان د کار په قانون کې ثقيله صنایع کار لپاره اتلس کلنۍ سن غوره سوی ده چې هر څوک چې اتلس کلنۍ سن پوره کړي وي هغه کیدای سي چې ثقيله صنایع کې کار وکړي. همدارنګه خفیفه صنایع کې 15 کلنۍ سن ټاکل سوی ده چې د 15 کال خاوند څوک وي هغه کولی شي خفیفه صنایع کې کار وکړي. او د زده کړې لپاره کار چې کوي د 14 کلنۍ عمر باید پوره کړي وي هغه د زده کړې لپاره کار کولای شي. او همچنان با وجود چې دا قانون وضع شوی ده په افغانستان کې، اما بیا هم ګورو چې ډیری ماشومان د سرک په سر کار کوي، د خښتې په د شونه کې کار کوي او د موټر چې مینځي په یخنۍ کې د په ګرمۍ کې دوی دریږي بازار کې ټوله ورځ ګرځي، دا ټول شاقه کارونه دي. مونږ هیله من یو چې هغه د فاتر یا اداره چې د ماشومان د حقوق په هکله کار کوي د دوی د شقه کارون مخنیوي وکي، سوچ مونږ او تاسو په راتلونکي کې وکولای شو چې ځوانان باید د شقه کارونو خلق نوي او نورمال ځوانان وي او دوی د شقه کارون څخه مخنیوي شوي.
معروف صاحب، د ورستۍ پښتنې په توګه څنګه کېدای سي چې پر ماشومانو د شقه کارونو د ترسره کولو مخه ونیسي او څوک باید دا کار وکړي؟
په دغه تازه وختونه کې یو قانون د افغانستان د ماشومانو د ساتنې لپاره جوړیږي چې هغه کود هدفال په نامه یادیږي او فکر کوم چې دا ټول جوړ شوی ده، فقط تصویب پاتې دی. په دغه قانون کې هیله من یم چې هغه کارونه چې پر ماشومان باندې تحمیل کیږي د هغه عاملین باید جزا ټاکل سوي وي او همدارنګه د موږ هغه حمایتي قوانین باید اجرایي ضمانت ولري. سوچ وکولای سي چې ماشومان د شقه کارون څخه وژغوري او هیڅوک ځان ته حق ورنه کړي چې ماشومان په شقه کارون باندې وګماري او د دوی راتلونکي مخاطرې ته واچوي. په داسې حال کې ده چې افغانستان یو سل اته درشمه او یو سل دوه اتیامه کنوانسیونونه چې دغه کنوانسیونونه د ماشومان پر وړاندې د پر مخاطره یعنی خطرناک کارونه باندې ممانعت لګل سوی ده او همداسې هغه حد اقل سن کار په دې په دغه کنوانسیونونه کې ټاکل سوی ده چې افغانستان دولت چون د کنوانسیونونه امضا کړی ده او پخوا هم کنوانسیون حقوق اطفال امضا کړی و او د ماشومانو په هکله چون ډېر بین المللي قوانین امضا کړی ده او ملي قوانین هم شته دي نو هیله منو چې هغه اداره چې د ماشومانو سره سروکار لري ډېر زیات توجه وکړي او کوشش وکړي چې ماشومان د شاقه کارون څخه وژغوري.
قدر من اوریدونکو دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه تر بلې به داسې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو پاک لامو ملسه.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې. موزیمونه په ټول نړۍ کې هغه مرکزونه دي کوم چې د همغه ټولنې د تاریخي ورسي او فولکلوري آثارو ساتنه کوي. د افغانستان موزیمونه یو محل د سیمې د نورو موزیمونو په پرتله خورا بډای وو. کچیر په نړۍ کې د موزیمونو تاریخ ته تم شو نو وګورو چې سلګونه کاله په برکې نیسي. خو په افغانستان کې بیا لومړنی موزیم د امیر امان الله خان لخوا په باغ بالا کې جوړ شوی وو. د طالبانو د واکمنۍ له ړنګېدو وروسته افغان حکومت په هیواد کې د دولتي موزیمونو پر جوړېدا کار پیل کړ او تر څنګ یې یو شمیر شخصي موزیمونه هم جوړ شول چې له یادې جملې څخه په کابل کې د عمر په نوم د جګړې توکو موزیم او په هرات کې د سلطاني موزیم یادونه کولی شو. هو د غزنی موزیم هم یو له هغو موزیمونو څخه دی چې جګړې وسایل پکې خوندي دي. نننې ژوند په شیبو کې خبرونه مو د نړۍ په کچه هغه یوازینی موزیم ته ځانګړي کړی چې د جګړې اړوند آثار پکې خوندي دي. دا خبرونه زه محبوب شاه محبوب او فرشته مرسل وړاندې کوم.
قدر من دوستانو د کابل ښار په شپاړه سم ناحیه کې وزوري چمن ته چیرمه د مین پاکي موسی پنګړ کې د عمر موزیم جوړ شوی او د افغانستان جګړو اړوند آثار پکې ساتل کیږي. کله چې ودانۍ ته داخل شې نو پر بیلابیلو جنگي او اکمالاتي تیارو او لوی توغندې به مو نظر ولګي. که څه هم دغه تیارې اوس له کار لوېدلې خو دوی ظاهري بڼه داسې روغه کړې چې فکر به وکړي چې همدا اوس پرواز ته چمتو دي. د عمر موزیم مسؤول محمد دین ترخیل وایي چې دا خصوصي موزیم په افغانستان کې د جګړې اړوند آثارو یوازینی موزیم دی چې بیلابیل ډوله وسلې ماینونه او نور توکي پکې موجود دي. نوموړی د تاریخ او جوړښت په اړه وایي
دا موزیم د عمر نړیوال موسسه ده د مین پاکي موسسه ده او دا د بنسټ خودونکو چې د الحاج فضل کریم فضل د عمر د موسسه عمومي رئیس ده. دا په 1994 کال کې جوړ شوی ده. دا موزیم اول چې وو په وزیر اکبر خان د لسم سره کې زمنګ هغه وخت کې مواد کمو د یو کوټه کې د لکه ځای په ځای کړی مواد ډیر کم نو روس سم وخت ردو سره زمنګ د فعالیتونو د کار زیات شو. مختلف ولایتو کې موږ مین پاکانو کار کړی ده. مختلف ولایتو کې دا شینه پیدا کړی دي د مواد چې کم تاسو ونه موزیم کې ګوري او تخنیکی کسانو د فیسکل یا د خنساکړي د خطر نويست دي او موزیم ترول شي. دلته موږ اکثره مواد چې دي زیات روسی مواد زیات لرو بیا نور د مختلفو ملکونو دي امریکایي دي ایتالوي دي بلجیم دي پاکستان دي چین دي ایران دي مختلفو ملکونو مواد منځل ته موزیم کې لرو.
د موزیم مسول وای چې عمر موزیم د نړۍ په کچه د ماین لومړی موزیم دی او دغه موزیم کې د جګړې اړوند 1500 ډوله څخه زیات آثار خوندي دي.
نو ویل د پاتې نشي دغه موزیم چې د په نړۍ کې اولین د ماین موزیم دی چې د عمر موسی جوړ کړی دی. موږ ته مخکې ویل شوی و چې اولین موزیم په ویتنام کې دی او دویم په افغانستان کې دی. بیا زمونږ کسان چې هغه سره هم نظر شو هغه و چې نه موږ په موزیم کې تش خالي عکسونه لرو پکچر دی. اولین موزیم ساسو د مواد زیات لري ساس موزیم غني دی. تقریبا موږ عمر موسسه چې د 1990 کې د فعالیت شروع کړه د عمر موسسه 1990 کې فعالیت شروع کړه بیا د بعد هغه د مین خبرتیا پروګرامونه موږ لرودل دغه وروسته بیا د مین پاکی ټیمونه په 2009 نه بعد مین پاکی ټیمونه شروع شول او دا کارونه شروع کړه نو دا د 2009 نه دی خواته دغه فعالیتونه زمونږ دغه مواد لاسته راغلي مکمل مختلف ولایتو کې پیدا کړی دي د ته ایصاف کسان راځي نور خارجیان راځي داخلي کسان راتلی شي څه مشکل نشته بعض ورونه په دې فکر کې دي چې دا به د هر چا د پاره نه وي او یا به هر چا د پاره اجازه نه وي هر څوک راتلی شي د موزیم نه کولی شي چې وګوري لیدنه وکړي ټکټ فیس هیڅ هم نشته دی صرف د کمرې د پاره هغه بیا جدا حساب دی زمونږ د کمرې پیمنټ لرو هغه اخلو پیمنټ نه
د دغه موزیم مسؤول وایي چې هدف یې د ماینونو پاکول و چې د همدې کار بهیر کې د افغانستان تاریخ اړوند آثار وموندل چې تر خاورو لاندې شوي وو
بعض ورونه دغه سوال پیدا کیږي چې دغه مواد خو چې کوم تاسو دي د ماینونه دي یا بمونه دي په جریان مین پاکی کې پیدا کړی دي نو دغه تیاری چې دي دا څنګه حساب ده نو ځکه تیار خو خاورو لاندې کېدای نه شي دا په خپله دولت کومک کړی دی موزیم سره بعضې اکثره داسې مواد دي چې خپله دولت ورکړي مو دا چې دي د مختلف ولایتو نه راوړل شوي د شبرغان نه راوړل شوي دي د باګرام نه راوړل شوي د خوجرواش نه راوړل شوي دي د مختلفو ولایتو نه دا تیاری مونږ راوړي دي او د موزیم په خاطر باندې دلته ودرولې دي دا خو معلومه خبره ده ځکه زمونږ کارمندان یا مین پاکان زمونږ په ساحو کې کار کوي او هغوی چې څه پیدا کوي نوی شی هغوی د لاسته ورځي هغې موزیم په خاطر باندې مونږ راوړو دلته موزیم کې ږدو د حکومت مونږ نورې غوښتنې دا دي چې هغوی سره هغه خبره مواد امکانات دي مونږ ته راکړي دا موزیم په حساب لکه نړیوال موزیم ده د دې په خاطر باندې دا موزیم جوړ کړی ده چې آینده نسلونو دپاره یو تاریخ آینده نسلونه وګوري بعضې کسان دي د مین یا د بم نوم یې اورېدلی دی خو ورسره اشنا نه دي دلته چې عملاً کې موزیم ته راځي موزیم کې ګوري هغوی ډېر خوشحالېږي وایي چې لکه بعضې داسې مواد دلته شته دی چې اوس په ساحو کې نه پیدا کیږي اکثره بعضې مواد دا د وخت تېرېدو سره چې څومره د ده وخت تېرېږي د ده ارزښت یا هغه زیاتېږي
محمد دین وایي ډېر دغه آثار افغانانو غنیمت کړي وو تر کلونو یې پرې ویاړ کاوه او دغه آثار یې د دولت په ګډون هېچ چا ته نه ورکول چې ګڼ شمېرې دوی ترلاسه کړي دي دی وایي اکثره وخت دلته زده کوونکي او نور نندارچیان د نندارې لپاره راځي د یادو نندارچیانو په کتار کې یوه ښوونکي هم راغلې او غواړي چې له موزیمه ننداره وکړي نوموړي که څه هم خوشینه ده چې دا ټولې وسلې په هیواد کې ازمویل شوي خو وایي د عبرت په موخه نن له یاد موزیمه کتنه کوي
زه فاطمه یم د حسین خیل د ښوونځي ښوونکې نن راغلم د موزیم ته چې وګورم څه توکي دي څه شان دي پکې زه چې ګورم دلته ډېر بمونه جوړ شوي دي وسلې دي تیاری دي شاوخوا یې دي خو ډېره خوشحاله یم چې دا په افغانستان کې تر ټولو غوره او ښه موزیم ده او کولی شي خلک د دې نه یو څه زده کړي چې دغه توکي چې موږ دلته شاوخوا ګورو داسې توکي نور جوړ نه کړي او یا هیواد ته رانه وړي ځکه د دغه توکو د دغو بمونو د له امله زموږ هیواد په دغو ناخوالو کې دی او زه د ټولو هیوادوالو څخه همدا هیله لرم چې نور د دغو شان نه کار ونخلي
ښوونکي فاطمه ځان سره د یادښت په کتابچه کې یادښتونه هم اخیستي هغه وایي په دغه موزیم کې هغه درنې وسلې هم لیدل کیږي چې بریتانیا ترکیه فرانسه او روسیه کې جوړې شوې او دغه راز هغه جنگي الوتکې چې بریتانیاوینو سره د افغانستان جګړه کې ورنه کار اخیستل شوی او یا په دوهمه نړیواله جګړه کې کارول شوی موجود دي محمد الیاس چې د شیخ زاید پانتون محصل دی د دغه موزیم لیدو ته راغلی نوموړی وایي چې موزیم ته په راننوتلو سره یې پخوانۍ ګډوډۍ تر سترګو شوې او دای افسوس کوي چې په هیواد کې هر ډول وسلې کارېدلې دي
خوست نه زه د موزیم لیدو ته راغلی یم کابل ته واقعا چې د هیواد او د منطقې په کچه بې ساره یو غني نندارتون ده چې په کې بیلابیل سپکی او درنې وسلې ماینونه او ټول هغه وسلې چې د هیواد په داخلي جنگونو کې لوغنه کار اخیستل شوی او د ننداري ته خوده شوی ده او همدارنګ هغه شان چې موږ مخکې په انزورونو کې لیدل او هغه نن موږ نږدې نه ولیدل چې څه شکل لري او څه قسم کې ده همدارنګ چورلکی او تیاری بیلابیل الوتکی او چورلکی هم دلته موجود دي کورنۍ ته هم زه توصیه کوم ترسو رادشي او دغه نندارتون لنګ دینه وګوري نو ښه تجربه د هغوی لپاره ترسو پراتلونکي کې هغه شان چې هغوی نه پیژني هغوی ته لاس ورنوړي او د هغوی د مرګ ژوبلې باعث ونه ګرځي
دی وایي په موزیم کې هغه توغندي او توپونه هم ولیدل کوم چې نږدې 200 کاله پخوا د افغانستان په پوځي کارخانه کې جوړ شوي وو زاهد صدیقی یو لوغو نندرچانو څخه دی چې له موزیم لیدنه کړي، نوموړی خپل تاثر داسې شریکوي.
او څنګه چې تاسو ګوري همدلته ډېرې وسلې پرتې دي، هغه بخانۍ وسلې چې کارېدلې دي د جنګ لپاره، هغه وسلې ټولې دلته شتون لري. او دغه وسلو نوم که تاسو واخلم، توپونه دي او ټوپک دي، همداسې غټې وسلې دي او ټانګونه دي. او په خاصه توګه بیا تیارې تاسو ګورئ چې هلیکوپټر تیارې دي یا همداسې نورې جیټ تیارې دي. دغه وسلې دي دلته د دې نه یو موزیم جوړ کړی ده، او دلته هر ورځ ګڼ شمېر زموږ هیوادوال راځي دې وسلو او دې تیارو د دې کتو لپاره، او دوی له دې نه ډېر زیات خوند اخلي.
ستاسو له نظره ولې دلته ډېرې وسلې موجود دي؟
پرته له شکه دا خو ټولو ته معلومه ده، ټولو هیوادوالو ته، د افغانستان ټولو خلکو ته معلومه ده چې افغانستان کې 20 کاله جنگ تیر شوی ده، او هغه جنگ اثرات وروزه هم پاتې ده. او دغه موزیم چې تاسو ګورئ دا هغه ستر اثر ده، او دغه وسلې نو د خلکو د پن لپاره چې دغه وسلې کارول سوي دي، او خلک په دغه وسلو باندې وژل سوي دي. او دا وسلې نن دغه موزیم ته راوړي تر څو د خلکو لپاره یو پن سي چې دغه وسلې زموږ هیوادوالې توا کړي دي، زموږ د هیوادوالو کورونه ړنګ کړي دي. نو همدا د سلدې وسلو نه موږ نور کار وانخلو، او دا وسلې واڅ موږ په خپل ځای پرېږدو او نور نو سولې ته مخه کړو.
د کابل په هانتون استاد سمیع الله وحدت د دړول موزیمونو پر ارزښت راتګیږي. نو موري وای چې دړول موزیمونه لا ارزښت نه خالی نه دي.
په دغه موزیم کې د نږدې تر د پخوانیو وختونو نسبتا تر اوسنۍ لسیزې پورې د وسلو یو غټ موزیم ده. سي د دغه موزیم یو ارزښت ده، سي موږ له د خپلو د دغه دریو لسیزو د جنگ او د جګړو د دغه شانو د مخته راخیسی په افغانستان کې کومي وسلې استعمال سوي دي، څوک په وژل سوي دي، او دغه وسلې د کومو هیوادونو دي، او د دې ترڅنګ بیا سمخ چاته ماته ور کړې ده. د موږ خخ کارندوی کې سله دغه وسلو سره سره افغانستان هغه وخت کې هیڅ نه درلود تر اوسه پورې، مګر بیا هم دغه یو زبرځواک او قوت قوي ځواکونه ته ماته ور کړل، سغه دغه سلیو ټنګونو مهمات شان هم درلودلو. دوه موزیم سه د 1390 کال د حمل په 14 نیټه باندې غزنی د اسلامي ثقافت اسلامي کلچر مرکز وټاکل سو. بیا د غزنی د ځوانانو او د غزنی د چارواکو په دستور باندې د غزنی لم اکثر ولسوالي او سیمونه هغه ټنګونه سره د روسانو په وخت کې هغه هلیکوپټر او جنگي وسایل راندولو دی هغه وختو کې هغه خلګو نور هیوادونو ته انتقالول نه سوای او پاتسوی ول په خپل ځایونو باندې. نو ماغه لو لسوالی ول سرکونو لوی غسیمونه راټول کول، او دی غزنی دی اسلامي ثقافت شاوخوا ټول کې خود لسی ماغه هم د مګ دی او تاریخ خه بیلګه د دې امدغه درې لسوزو.
درنو اوریدونکو، که څه هم پر وسلې د ځان حفاظت کیږي، خدا چې انسان پر وژل کیږي نو وسله بد توک دی او باید ترې نفرت وکړو. خو د دا ډول موزیمونو موجودیت مقتدار ښیي چې په هیواد کې څومره جګړې تیرې شوي او له کوم وسلو کار اخیستل شوی چې باید نور ترې ډډه وشي او د وطن د آبادۍ لپاره له قلمه ګټه پورته کړو. په همدې هیله زموږ نننۍ خپرونه همدلته تمامېږي. کوم راډیو ته لیکونه راستول پتی مدادي. په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره ده 4410، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. تر بیا ښه چاره.
خطلم درت میوان قتل وا میں بخا درت خطلم درت میوان قتل وا میں بخا غگ دین شم درت می دیر و جنل وا میں بخا دین شم درد می دیر و جڑلوا میں بخا من مستا درمانو گلانو مین خوختا خما پوخ کو درتو لمبا ولوا میں بخا دجنو ٹکو دزہار نپار جبنستا دجنو ٹکو دزہار نپار جبنستا چپے ہے دل مادر توا نو گلوا میں بخا لگے دین شم ستورو مختوا ناموسلوا میں بخا ہارون لدرنا نندیا شیر تپنا راوڑے ہارون لدرنا